په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. په روانه ګړۍ کې بعد د ځنې ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې هم واوري. خو هر څه نه اول د دې سات خبرونه بشیر ګواخ په سټوډیو کې موجود دي، درته خبرونه به وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان جمهوری تحریک د حکومت ختمولو لپاره په فروری کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي بهر ته له سفره منع شوو کسانو پر لیست یا ای سی ایل له سره غور کوي او ښایي په زرګونو کسان ترې وباسي. د امریکې ولسمشر کلنی دفاعي بجټ نه دی منلی. د خبرونو تفصیل، د یولس اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم ګډونوالو یو ځل بیا د تحریک انصاف حکومت ناکامه بللې او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې کړې ده. د دسمبر په 13 په مردان کې شوې دې جلسه کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز وویل چې د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمہواري په هغو قوتونو هم راځي چې د دې په وینا د درغلیو په نتیجه کې دا حکومت جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په فروری کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. پی ڈی ایم پر پوستور پور کې چې د 2013 کال په ټاکنو کې د تحریک انصاف په ملاتړ سره هغه اقتدار ته رسولې ده، خو پوس په سیاست کې ګوتې وهل نه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفافې بللې دي. حکومت د پی ڈی ایم د استعفا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي 200,000 پاکستانیان په تور لیست کې دي چې بهر ته پرې د تګ پابندي ده. هغه نن په اسلام آباد کې خبرلند وویل چې خپلو اړوند چارواکو ته یې ویلي چې دا لیست یې له سره وګوري او 25,000 کسان دې ته کم کړي. بخښنه غواړم، د ویل دي چې دا لیست یې له سره وکتل شي او 25,000 ته دې دا کسان را کم کړي. نوموړي همدارز ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې کارکوونکو چینایانو لپاره د ویزې داسې سیستم جوړوي چې نوي کولو ته یې ضرورت نه وي. د بلوچ یک جهتی کونسل په بلنه د دسمبر په 13 په کوټه کې شوې مظاهره کې ګډونوالو د کینیډا له حکومت وغوښتل چې د بلوچانو د حقونو لپاره کارکوونکي کرمي بلوچ د مړینې تحقیقات دی وکړي. د پاکستان پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کېدونکي د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر کریمه بلوچ د دسمبر په 21 په ټورنټو ښار کې مړه وموندل شوه. د ټورنټو پولیسو ویلي چې دوی ته په دې مړینه کې کوم جرمي اړخ نه ښکاري، خو د کریمه بلوچ میړه حمال بلوچ د دسمبر په 13 په ټویټر لیکلي چې پولیس دې دا مسله همداسې نه پرېږدي او څېړنې دې بشپړې کړي. 2015 کال کې کینیډا ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي کریمي بلوچ څو وار ویلي وو چې د پاکستان له امنیتي ځواکونو ورته خطره ده. په سروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان، د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د نوموړي د مړینې پلټنې غوښتې دي. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود وایي ښوونځیو یا سکولونو ته د جنکیو لاسرسي کې د لویو ستونزو سره مخ دي. نوموړي د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې په مهال وویل چې په ډېرو ځایونو کې سکولونه نشته او په ځینو ځایونو کې خلک د جنکیو له تعلیم سره جوړ نه دي، نو ځکه ډېرې هغه بې تعلیمه پاتې کیږي. د زیاته کړه د دې مسلې د حل او یوې بدیلې لارې د موندلو لپاره د بېلابېلو کارپوهانو سره په صلاح مشورو بوخت دي. په سواد کې پولیسو هغه 2 کسان نیولي دي چې خلکو ته یې ځانونه د پوځ چارواکي ښودل او د لادرکه کسانو د موندلو په نامه به یې 3 پیسې اخیستلې. د سواد پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان پرون مشال رډي ته وویل دا کسان په کابل کې د پوځ د جالي کارډونو سره نیولي دي. د یوه نوم سهرګل دی چې خلکو ته ځان د پوځ میجر او د خاندان په نامه یو بل کس ځان د پوځ حوالدار ښوده. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 240 بلین ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړل چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکای کانګرس منظور کړی و. پر قانون د بل بدلولو لپاره ضروری ده چې ولسمشر یې لاسلیک کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه بجټ یې ځکه ویټو کړ چې د ملي امنیت لپاره پکې ډېر مهم شیان نه ورګډ شوي. هغه د استازو جرګې یا ایوانی نمایندګان ته په یوه پیغام کې ویلي چې دا بجټ د چین او روس لپاره ډالې ده، خو نوموړي په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی چې له دې خبرې یې څه مطلب دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. د رواني غړې تر پای کرا سره پاتې شي. نو په لومبۍ نمایي کې به یو څو رپورټونه واوري چې پکې د پاکستان سیاسي حالات ترڅنګ ځنې نور سیمه ییز رپورټونه به وي، او د رواني غړې په دویم نمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري چې کوربه ګلایاز دی. راځو د دې غړې د لومړي رپورټ طرف ته. پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا مردان په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکه وکړه. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان د قافلو په صورت کې لیات خار تیر شول. پی ڈی ایم وای په فروری کې د اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي. حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. په دې حقله تفصیل د زلان یوسفزئی په ریپورت کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13 مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي، او د مردان د لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروسته د جی ٹی روډ د پاسا جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برلاسۍ لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوري قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکام شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو لاري حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزل خلکو ژوند تنګ شوی دی، او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلۍ حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه، او د حکومت په اقتصادي پالیسیو ټکونه وکړه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد دوی اسلام آباد ته مارچ کوي، او د تحریک انصاف جعلي حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي، خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
دا جمود په نورم برقراری، نن په بازار کې سنشتہ کشته د غریب د وسه بار ده، نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږي، په یو او دوه نه پوهېږي، دوه دوه سلور نه پوهېږي، نو تا ته کوم پلار ویلي و چې ته حکومت کوه خلکو له دھوکه ورکوه.
عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د اپوزیشن ګوندونو د غټول تورونه رد کړي دي، او سوسو وار یې ویلي دي چې پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانې کړي دي، او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ڈی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ بعد جنوري په 6 د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، مردان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مردان اورستہ ورزو جنوبی وزیرستان ته. مسجد قبایلو 13 ورځ پټان کې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر په دفتر کې جرګه کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخو د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د مسجد قبایلو غریب او بیوس خلک په ټانک او ډیره اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولای شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې واوري.
د ماسید قبایلیونه مشرانو 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاونډ کې جرګه کړې ده. جرګه کې پس خبره وشوې په دغه بار کې ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل
انې سکه ما به شو دو ا ایشو دغه د چې د احساس پروګرام شه نه صرف غرابا لیکل شي د میز د وزیرستان ټوټل ابودی لیکل شي غریب خبره نه دو خبره به مو د کوم د مستقبل د مو کوم ورکیږي سابو خالی ز تش ترنګاړ ګرځاو هیڅ کو نه پښه بنه چکین دا کومات دی موروند میسره ملاویږي دی سیدا یا بیا ایس پی ولا دی او یی چې وکی د توسه کې جنوند دی داز یو تای د خمیز د توسه نه مجبوری زه دا خبره بار بار کاوه چې دا استابلیشمنت د نیشتو ماسی چې 2009 کې کین اپریشن راي نجات اناونسمنت وکړي دغه مطلب دا نه ده چې د دهشتګردین نه نجات حاصل وي دغه د مسجد کوم نه نجات حاصل وي لہذا مسجد کوم ته نشه د پوره داسې یو تیرټ کوتل شي چې په کوم شي مسجد ته نقصان راشي
سیف الله سیفی وی چې احساس پروګرام سروېکښه د غربت شرا معلوماولو سارا پسیماک شه د تعلیم سیات او نور سہولتونو تفصیل هم درج کول کیږي د زکه دا سروې چې په سویلی وزیرستان کې د ماسید قبایلو په موجودګی شه وشي بیا وې फायदा وی
احساس پروګرام چې وی شری راي کومه ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په څو شدا پروګرام شری کوي چې دا چونکو کور په کور سروې دو چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلي دي چې یو سړی مثال په کور باندې نشته دای خالی ولی کی اخته چې څوره 127 ولینا دی هغه غون باندې مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کیږي دا یو د غربت سره هم علیماوی او دا هم علیماوی چې په کیما علاقې چې ایجوکیشن څوره ضرورت دی چې هات څوره ضرورت دی نور د فیسیلیټی دی سہولیات چې علاقې پر ضروری وي هات څوره ضرورت دی دغه د روتلین کی لاس کول پیراو په دغه مطابق نقصانات مو مقصد مختلف امداد ورکړای کیږي خو دغه سروې بل مسله دا د چکاچری یورپ یوجی شو
موجود نہ دی بیا با پہ احساس پروگرام سروک شیخ پل نامونا سرنگ درج کوي
په وزیرستان سے وبره واریږي واټه څوک نستا کورینا نستا خلق نستا کورینا رنگ دي د پورې بنیادی نه نستا دی نو په دې حوالہ ماسید کوم او خپل کوم ته پیغام ورکو چې دا سایت اوس لار بار ماکاوي د په وزیرستان سے چې د چا واسي په وزیرستان سے وکي چې دا کیما سروې سریدو چې ماسید مخته هندر زیات نقصان شوی دی یدغه پورا جرګی دا فیصله وکړه چې مخته میجو داسې عمل یدغه پورا تیاری چې دا مزید میش د کوم نقصان
د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مشال ریڈیو سارا په خبر ایک شه وویل چې د ماسید قبایلیون غریب او بیوسا خلق پټانګ او ډیرا اسماعیل خان کښې هم د احساس پروګرام سروې کښې خپل نامونه درج کولای شي
زمونږ سره جرګه کړې او بیا هم هلته د احساس ټولو ته همدغه ورسو چې دا چونکې مخکې مردم شمارۍ کښې هم داسې کار شوی و نو قوم چې دی هغې باندې لکه تفوضات شته نو دا مسله ده نو هغه مونږ ته وضاحت وکړو چې هغه خو مردم شماری کښې چونکې کور په کور حساب و کنه مونږ والله شی چې د ټیکنالوژي بیس دی نو کدی دان کې دی خان کې هغه ایپ چې دی هغې کښې چې این آی سي دغه کښې نو اتوماتیکلي هغه ډسټرکټ والا هغې سره دغه کېږي لکه کدی ټان کې دی خان چې هلته هم مونږ هغه شروع کړو نو لکه غربت یوه کرایټیریا ده هغه هر ځای چې سړي هغه فارم ډک کړو په یو کرایټیریا پوره وو نو بس هغه الیجبل دی لیکن داسې څه هغه نشته نقصان ورسېږي
په جرګه کښې موجود د ماسید مشرانو په سویلی وزیرستان کښې د احساس پروګرام سروې په حواله سره د درې ماسید بلا جرګا د روانه میاشت په 23 دسمبر په ټانک شهر وبللې دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري یو بل رپورٹ دراورو شمالی وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو بمی چاودنو او بدمنۍ لپیخو سره مخ شو په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران ځوانان او حکومتي اهلکاران ووجل شول دراز امنیتی چارواکي وایي چې سخ کال په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمیر وسلوال هم وجلې دي په 2000 کال کې تر اوسه شو ټولو پیښو په اړه درته لسیمې زمنګ خبریال عمر وزیر تفصیلی رپورت وړاندې کوي
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمیر 92 ښودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر شپږ څلوېښت ته رسېدلې. تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه دغلته 150 هدفي بریدونه شوي ول. هم دغه شان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې شوې چې لسګونه فوزیان پکې وژلې شوي، او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمود وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې یې دغلته 95 وسلوال وژلي دي، او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو ضد دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 45 د ځمکې لاندې ښخ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیري پکې په نښه شوي دي، او لسګونه سرتیري د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په سیر ګڼ هدفي بریدونه وشول، مشران ځوانان په نښه شول، خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو، نه یې پلاټنې وشوې. د میر علي یو مشر ملک ګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې، مشران په نښه کیږي، دړکې ورکړل کیږي، خو ژوند یې خوندي نه شو، نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میوز شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمر ځه پولیس رو غلا دانن په موقع باندې چرته خو یو معلومه فار شو کا مری نه معلوم مری نه معلوم په چاروا چې ایس سنا سمیږه ساو خستی وایو دا 2007 سه تر نن ورځې راځي دا نامونه لا سٹارټ تا د خپل ریاست نه د خپل پولیس نه حقیقت سے میش خفائی چه جزا و سزا نشتا میرا ډیر ستړي چه میش د ژوند په نوم باندې خپل وطنینا خپل کېرینا دا مې فول خالی کل خو په نوم دې چې میش ته در ژوند روکړه شي تحفظ در وکړه داغه نرم مزید ستړي دې دې نه چې نن یې بیا مړ کړو نن یې بیا مړ کړو نن یې بیا مړ کړو.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د بریدونو پلاټنې کړي، د هر برید مقدمه د نامعلومو ضد دایره شوه، او هڅه کړي چې د دغه بریدونو مخه ونیسي. امنیتي چارواکو هم په وار وار دعوه کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي، د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي، خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه، بامي چاودنې او د نامنې پیښې زیاتې شوې. سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لت او جرګې شوې، ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري. د پیښور های کورټ یو وکیل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو د هواري لپاره د متبادلو لارو چارو په اړه جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین پر ضد بللې ده، او د دې خلاف یې عدالت کې درخواست هم جمع کړې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر په 8 د دې قانون مسوده منظوره کړې وه. حکومتي چارواکي وایي د دې قانوني مسوده منظورولو مقصد چې خلک د عدالتي لانجو نه خلاص شي او خپل معمولی شخړې د جرګو لاري حل کړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څو ورځې وړاندې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن 2020 اکټ په نوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منظورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په های کورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړه دی او دا یې د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او د عین پاکستان پر ضد بللې دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکي وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د پاکستان د آئین دا یو سل 15 اویا ماده دریم شق پر ضد دی کوم چې د عدلی او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی نه چې د ملکانو یا د انتظامی او کچری حکومت وای چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی نو باید عدالتونه سی وکړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا غدا چې جوډیشری به د ایگزیکټیو نه یو جدا وي دې سره به خلکو ته انصاف نه ملاويږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی او د کمشنر په لاس کې به ورکی دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي آل ریکول پکار دي څنګه چې په دې جرګو کې ظلم دیاتی کې ماشومان پکې ورکړی کیږي نو دې د وژنې مونږ چیلنج کړی دی چې دا چې دی د آئین او د قانون او زموږ د روایتو خلاف دی.
ولی حکومتي دریز معلومولو لپاره مو چې کله خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش نه پختنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د دې نوې قانون غرض د جرګو مرکو او د پختنو د روایتو د لارې د عدالت د چکر نه بغیر د ولس ستونزې هوارول دي او دا به هم د هغوی په خوښه وي د قانون مطابق به وي چې ورسره به په عدالتونو بوج هم کم شي او زر تر زر به شخړې هم هوارولې شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټس ملاو شي د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ADR په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي ویلیډیټ کیږي بداغه نه د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټه مسائل دي بالخصوص د ځمکو حواله سره کم باندې چې کالونه لګي نور چې
دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ 2020 په نوم د شخړو هوارولو دغه نوی قانون منظور کړی چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نورو شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ویډیو او ری د پیښور وروسته ورزو جلال آباد ته. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو یا ګوزن د برخې چارواکو د ختیځ زون د سیمایزو رسنیو خبریالانو لپاره دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته جوړه کړې وه. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبریالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
د پولیو یا ګوزن په اړه د پوهاوی په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمایزو رسنیو پر خبریالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمیر ښځینه او نارینه خبریالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبریالانو ته د پولیو په اړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو تر څنګ له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
دوه ورځنۍ ټریننګ وي ژورنالیستانو لپاره. له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمایزو رسنیو خبریالانو ژمنې وکړي چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د ښکلا سیمایزې راډیو خبریال موسی انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ په خپل پټونه کې هر کورنۍ دې ته و هڅو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې د دوه کتره واکسین ورته ورکړل شي د دې لپاره چې دغه لا علاج افات یا مرض څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا رادیو خبريال بشیر احمد احمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی وخت نا وخت د خپل رادیو لارې د پولیو د منځوړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال ته ګردی میزونه د رادیو نه وړاندې کوو، د دې تر څنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو، خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو نا علاجه ناروغي ده، په نور نړۍ کې له منځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د ډسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
څوک له مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. یو بل رپورټ دروو، کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې، یعنی د فروری له 24 د دسمبر تر 20 پورې، څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې پکې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي. په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایو او اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټستونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي دغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کور ته انتقال شو مزما په کور کې ټول سره غلي زموږ نیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال و. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ور خراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړي دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري د ژمنې سره سم وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې. په نننی پروګرام کې په 2020 کال کې خبريالانو ته ورپیخو ننګونو او چیلنجونو په اړه بحث شوه دی. د پروګرام کوربه ګولیاز دی نورازی چوایورو
د مشال تر رڼا لاندې.
د
د مشال ترنا لاندې بحث کې زستاسو کوربا ګل ایازم قدر مولونکو تاسو ته ستړي مشوایم. په نننی بحث کې په 2000 کال کې د خبریالانو ته ورپیخو ننګونو او چیلنجونو موضوع سیړو. د خبریالانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټه په تازه رپورت کې ویلي دي چې په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبریالان وژل شوي. په دې کې یو بش خبریالان په انتقامي یا غچ اخستو لپاره وژل شوي. په 2019 کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیره لسو. په دې فهرست کې پاکستان او افغانستان هم شامل دي. خو په افغانستان کې تر ټولو زیات جرنالستان چې دي هغه هم وژل شوی دي. دا موضوع نن څېړو په اسلام آباد کې را سره د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست مشر یعنی د پی ایف یو جی مشر د خبریالانو د پاکستان فیډرالي اداره ده شهزاده ذوالفقار صاحب ملبه دي. شهزاده صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني
ډیر زیات مننه. تاسو په سفر کې هم یي خو تاسو د مشال رډیو لپاره وخت وېسلو او په دې مهم موضوع باندې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله. تاسو نه ډیر زیات مننه. مهرباني. په دې تاسو دا هم وایم چې په دې پروګرام کې به د افغانستان نه هم را سره خبریالان وي او په پېښور کې هم. خو شهزاده ذوالفقار صاحب سره به څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست مشر دی. شهزاده صاحب تاسو څنګه ګوري چې 2000 کال د خبریالانو لپاره په خاصه توګه ځانګړې توګه په پاکستان کې خبریالانو لپاره څنګه وو؟
خبریالانو لپاره خو ډېر دا منطقي چې دی افغانستان سوالا پاکستان سوالا ایران سوالا ایران کا بم بلاس نستا او افغانستان او حکومتنی اپریشن ضرور دی چې حکومت چې دی اوس ډېر نږدې چې دی یو جرنالیسټ دی هغه دوی فانسی کړلا ایگزیکیوټ کړلا
روح لازم. بالکل
افغانستان کې چې دی جی دغه سے په افغانستان کې سورسز دی بالکل امپیونیټی دی چې هغه خلق سے زیادہ کئی پاکستان کی طرح سے دی بلوچستان سے مضمون سے دی دیر زیاد ڈسٹرب دی فاٹا کی طرح سے سوی دی نو کا دغا دا وقت پدا دغا کو گورے کے زی پا ماضی کی نظم ڈیٹیل کی نظم لیکن دا دی چے زمجم تقریبا دا شپیتا شپیتا کیا کسان چے دی پا پاکستان کی مچے دی دغا سوی دی او پایوازه کدا دغه وګوره سلويش کسان په بلوچستان کې دي 2 سلويش په بلوچستان کې دي هغه کې 24 کسان دی سلويش کسان چې ټارګټ کلینګ دغه
هدفي وژنه کوي بریدونه کوي
او بیا پیورلی جرنالیزم نور چې دی هغه ان لائن اف ډیوټي بم بلاست دی او دغه دی هغه سوي دي. اوس پرون یو رپورټ دغه کو په پروګرام کې زیوام فریډم نت ورک یو دغه کړی دی دا سو میاس کې ولس جرنالیسټ دای دي چې هغه خلاف کیسه نه سوي دي. نو ما مختلف دغه کرمینل کیسز دغه څه سیم ډېر د خراب دي چې د پولیس لخوا چې دی انټی ټیررسټ اکټ ته چې دی د خلاف کیسز دغه دي. یعنی اوس دا خو یو مسخره سوال چې جرنالیسټ چې دی هغه قلم لري توپک نه لري راکټ لانچر نه لري توپ نه لري هغه دغه خلاف چې دی چې مقدمه درځي انټي دغه انټي ټیررست اکټ مقدمه درځي. نو دا یو ډېر لوی ځماخل مهمه دغه دی او ما فرونم دا ولې
صحیح
د ستاره جرنالیس خو هغه خلک دي چې د مخ ته رااله خپل وینا یو کړلا او سټیټ یا انډیویجوال او د سټیټ ادارې چې دي دغه خلاف کوي دغه څه خو ډېر خلک دي چې مخ ته ناراضي هر ورځ
شهزاده صاحب دې کې دا هم دي څنګه تاسو ویل چې رپورټ کیږي هم نه خو عوامل یا وجوهات ستاسو په نظر باندې ک یو طرف ته تاسو د ریاست طرف ته اشاره کوي چې زورونه دي نور څه داسې عوامل دي چې دا غي د وجنه هم جرنالستان چې دی هغه په دې کال کې د فشار لاندې
خبره دا دي چې ګوره یو عام انفلوئنشل سړی دی ملک دی سردار دی خان دی دغه دی انفلوئنشل دی او ایم پی ای دی په سیاست کې پاتې شوی دی اهم چې دی دغه کوي بیا هغه چې ګوري چې دا داس دا خلک چې دی د جرنالیست دمکیانه مرکی او دغه حراسم کوي نو خدا خو هیڅ مسله نه ده. یو یو بدماش پورته کیږي هغه دا کوي سټوډنټ لیډر دا کوي هغه دا کوي ریلیجیس پارټي هغه هغه دا کوي. نو مقصد دا دی دا معاشره چې دی انکرج شي او ډېر انکرج شي چې او دا خو هیڅ مسله نه ده امپیوریټی دی سو پښتنه نه کوي بهتر دا دی چې تم دا حراس کا ټیررایز کا دغه د پر انوایرمنټ دی دغه کا چې هغه یو ټلیفون باندې دا دغه دی بیا ستا پرایویټ ملیشیا دی
خو حکومت دا یو دریض لري شہزادہ صاحب، حکومت دا یو دریض لري چې دوی د صحافت په آزادۍ یقین لري، د اظهار په آزادۍ یقین لري، نو دا داوی تر څومره د پوربیا حقیقت دی؟
زه خود هغه پوښتنه کوم چې دوی آزادی دغه 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 هغه آزادی د پاره دوی دغه کوي چې هغه یو دغه ټول جوړ سي حکومت هغه بالکل آزادی دغه دی، او دغه سي آزادی دوی دغه نه کوي چې حکومت خلاف یو دغه و کی پی ڈی ایم خلاف دغه و کی هغه ناراضه کیږي، که حکومت خلاف دغه و کی څه ناراضه هغه ناراضه کیږي. نو بالکل په زه خو دغه وایم چې په پاکستان کې که خپل دغه کې وګورو، منطقه کې وګورو، دلته دغه ستا ستا آزاد دغه میډیا ستا خبریالان ستا آزادی نشته،
میڈیا
برائے نام دوست نشته.
شہزادہ صاحب تاسو سفر هم کوي، یو اخري پوښتنه ک لند جواب را کی تاسو روان هم یې پکار سدي خبريالانو لپاره به ستاسو مشر یې د پاکستان د خبريالانو د جرنلستانو د اتحادیه، نو پکار سدي پدی هغه کی چې د صحافیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره او دوی د خپل د رائے اظهار یا خلکو ته به طرف رپورټونو ورکولو لپاره
ور خبره ده دي دا صرف او صرف اتحاد کې دی سي چې کم تنظیمان دي هغه شاته چې دی هر ورکر ودرېږي. مجھے یو کار کړی دی چې گورنمنٹ چې دی کم رولز دغه نافذ کړی دی دغه خلاف مجھے دغه تتلی کوټ تتلی و پاکستان الیکٹرک الیکٹرونک میڈیا دغه پیکا چې دی کرائم چې دی دا دوی 2017 کې نافذ کړی و دغه خلاف چې دی کم چې متصادم دی دا عین دائم سره عین شکایت سره متصادم چې دی متصادم دی چې شہریان ته حق ورکی آئین چې دی می آزادی دغه اظهار هغه څه متصادم دی هغه لپاره موږ کوټ تللی یو، نو هغه یې دغه روان دی مجم دغه کو او ډیر زر ان شاء الله ډیر زر موږ دغه چې دی یو په دې سیمینار هم کوو، په دې چې موږ دغه پروټیست هم کوو، سټرګل هم روان دی.
صحیح ده، صحیح. شہزادہ ذوالفقار صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې بحث کې تاسو برخه واخیستله، تاسو په سفر کې وي خو تاسو بیا هم وخت راوي سره ډیره زیاته مننه تاسو نه جی
مهرباني.
قدرمن کو له اسلام آباد نه د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ مشر پی ایف یو جے مشر شہزادہ ذوالفقار مل مورا سره په سفر کې خو وخت بیستلو، او په پاکستان کې د په 2000 کال کې د خبرانو ته ورپیخو ستونزو او ننګونو باندې را سره خپل نظر هم شریک کړل، او دوی ته چې کوم چیلنجونه هغه هم. شہزادہ ذوالفقار صاحب په خپل خبرو کې دا ویل چې په دې وروستیو کې د فریډم نتورک په نامه د خبرانو یو سازمان یو رپورټ خپور کړی چې تر مخه یې په شاوخوا 10 خبرانو باندې په مختلف نویت ترهګری یا د دې سره تړلي مقدمه هم درج کړل شوې دي. د دې عوامل څه دي؟ دا و هم چېړو په پیښور کې خبريال او د ترهګری او صحافت په موضوع پی ایچ ډی ډیګری هم ترلاسه کړی دا یوسف علي ورسره ملمې لګه شیبه کې. خو د دې ترڅنګ را سره ننګرهار ولایت با رحمت الله زیارمل صاحب را سره ملمې د اریانا ټلویزیون سره کار کوي، خبرانو سره ډېر فعال دي. تاسو په ځینو پروګرامونو کې د خبرې هم اوریدلي. موږ کوشش کوو چې هغه سره زمونږه رابطه وشي او په دې پروګرام کې را سره برخه واخلي، هغه سره به خبرې ترې کوو، او دا موضوع به یو دغه ته موضوع چې د چې څنګه 2000 کال په منطقه کې څنګه شہزادہ ذوالفقار صاحب هم هغه ورکړل چې نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې په ایران کې هم چې کوم صحافیان او هغه زورل شوي دي، په دې اړه به تاسو سره خبرې ترې کوو. یو وړوکشن د مالو او د میروستو بیا حاضري.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا
ژغورل شي.
د مشال رادیو د مشال ترانه لاندې بحث کې تاسو کوربا ګلیازم خبر مګر کو څنګه تاسو معلومه ده په دې بحث کې د دمه نمخ کې مونږ خبره کوله چې په پاکستان او په منطقه کې د خبرانو ته چکم ورپیخي استوندې او به په ځنګړې توګه په 2000 شلم کال کې چې سرنګه خبر اعلان په دې سیمه کې ضرور شوې دي. څنګه تاسو ما د کمیټي ټو پروټیکټ یعنی د خبرانو د خوندي ساتلو کمیټي راپور وړاندې کو چې په ټول نړۍ کې 2000 شلم کال کې لک تر لک دیش صحافیان وژل شوې دي. په دې فیرس کې د افغانستان هغه هم دی چې په افغانستان کې دی دا وایي چې تقریبا 400 خبرلن وژل شو، خو د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په افغانستان کې لک تر لک 100 خبرلن چې دی هغه په دې په 2000 شلم کال کې هغه وژل شوې دي. په بیلابیلو پیښو کې ځینې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي، ځینې په چاودنو کې وژل شوې دي. په همدې څنګه تاسو د پاکستان په اړه خو واوردل چې په پاکستان کې څرنګه خبريالان غوي ستونزو سره مخامخ دي، په افغانستان کې دوی کوم چیلنجونو سره مخامخ دي، کوم ستونزو سره مخامخ دي، او دا 2000 شلم کال د دوی لپاره څنګه وو. لرنینګ هربا د اریانا ټلویزیون خبريال رحمت الله زیارمل را سره ملبوي. زیارمل صاحب سره کوشش کوو چې د ټلیفون لاین لیکه چې دا غوړ سره برابر شي او هغه سره خبرې کوو چې په افغانستان کې په 2000 شلم کال کې دا کال د خبريالانو لپاره څنګه وو او دوی په خپل مسلکی او یا د صحافتي ژوند کې یا صحافتي کارون کې پر مخ وړلو کې کوم کوم ستونزې سره مخامخ وو. رحمت الله زیارمل صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره زیاته مننه یا صاحب، زم تاسو او استاد اوریدونکو ته سلام
درته. ډیره زیاته مننه زیارمل صاحب. لږ شی به مخې منګ په پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د خبرانو د اتحادیه مشر د غیر خبرې کولې په پاکستان پاره را سره خپل نظر شریک شي. په پاکستان کې څنګه صحافیان 2000 شلم کال تیر کړل، کم زورونو سره، کم د ریاست لخوا او د وسلوالو لخوا مختلف نویت هغه بیان کړ. په افغانستان کې کومو ګورو د یو رسته رپورت هم راغلی دی د خبرانو د خوندي ساتلو کمیټه دا نړیوال سازمان دی، هغه هم دا ویلي دی چې دا کال په ټولو نړۍ کې خبرانو لپاره ډیر بد بو. نو په افغانستان کې څه حالات وو؟
ډیر زیاته مننه تاسو معلومات دې چې دا ورسته یو میاش متاسفانه په ټول افغانستان کې د افغان ټولنستانو یاد خبرلن لپاره خورا بګنهون چې ډیر بد کالو مونږه تاسو هم د ور مورز یعنی پرونه په بل پرون په افغان وطن یو لوی مهم ژورنالیست چې هغه د ټي او د انډیزوی ټلویزیون سره کار کوي او په داسې سیمه کې و چې غزنی چې دا خراب دي جګړه پکې وی آلته دې د خپل کور مخې ته غریب ترور شو او د غینا وران د دوه ځوان دی بیا د غینا په کابل کې یو امکار زمونږ شهید شو. نو موږ تاسو خبرې کوو چې د 23 اونۍ کې په افغانستان کې لکه لږ شپږ ژورنالستان چې هغه د سیمې په مطرح خلک وو هغه خپل ژوند بایلو دي. دا د دې سرګندونه کوي چې وضعیت خراب وګرځون کې دی او خورا ډیر خطرناک دی او ډیر سخت تشویشونه وندې سمې دلته خبرونه ته پیدا دي. نو که ټول کې وایو وضعیت ډیر زیات خراب دی، متشویشونه ډیر زیات دي، خبرې هلان سخت په تشویش کې دي، سخت ویره کې دي، د په کار باندې ډیر بد اغیز کړی دی. تاسو پته چې کله څو د خپل ژوند د خطر احساس کوي کار پچې نه وځي او چې کار پچې نه وځي نو ښکارا ده چې هغه بیا څنګه چې کار دا هغه کار نه
ځي. ځربل سب کومو ګورو په افغانستان کې عوامل به دي سدي
ډیر څه شوشون کړي
عوامل تاسو په نظر معنی آیا دا خبر اعلان او صحافت د وجه نه داس کیږي او کنه سنور عوامل دي؟
اوس کومو وی په افغانستان کې یو دغه څه جګړه روانه ده چې لا تر اوسه پورې د دې جګړې عوامل په بشپړ ډول نه دي معلوم شوي. هر څوک ځان د خپل تعریف نه تعبیر کوي. نو د ژورنالستانو چې دې په چولې ولې کېږي لاندې د سخت خو کلمې دا معلومه شي چې دا خبري اعلان یا دا ژورنالستان څوک هدف کوي بیا به سړی په عواملو باندې بحث وکړي. اوس خو د دې کسانو د ترور یا د وژنې په غبرګون کې نه دلته طالب د دې مسؤلیت اخلي، نه حکومت اخلي، نه پیش اخلي، نه کومه بله ډله اخلي. یو ورک مجهول حالت دی چې خلک نه پوهیږي چې بالاخره دا ژورنالستان د کوم ادرس نه ټارګیټ دي یا د ژورنالستانو دښمن څوک دی. او دلته افغان ژورنالستان هم په دې نه پوهیږي چې دښمن څوک دی، ځکه دوی له هیڅ چا سره د دښمنۍ دریض یا د دښمنۍ خط نه دی معلوم کړی. نو عوامل ورک دي، خو ورک دي
زیرمل صاحب کاسې منګ ګورو
خبرې لږ ګرمې شوې دي. نو سره جوخ د دې لړۍ وژنې خلکو ته ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي او شکونه ډېر کړي دي. ګوندې خالي ټول ښکېل غاړي چې دلته واکمنې دي او په یو ډول نه په یو ډول دواک دعوه کوي ټول ګوته هم پیته نیسو.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د افغانستان د سولې په اړه باندې هم خبرې په توندې سره روانې دي. په دې کې ګورو نو داسې د پام اړول لپاره هم داسې پیخې رامنځته کیږي. که موږ د نړۍ او بیا د منطقې موږ که یو هغه وکړو، یو بل سره مقابله وکړو یا دا پرتله کړو، نو زموږ دا سیمه چې ده که اوس په شهزاده ذوالفقار صاحب هم دا یو ذکر وکړو چې پاکستان، افغانستان، ایران دغه شان دا زموږ دا سیمه چې ده دې کې دا یو رجحان دی، دا یو پیټرن غوندې دی روان دی. تاسو دې ته څنګه ګوري؟ آیا همداسې ده؟
بالکل دا سیمه کې تاسو نمونه واخست که پاکستان دی که ایران دی که افغانستان دی ان تر هندوستانه پورې. نمرې خو دلته دا د بیان د ازادۍ مسله چې ده دا د واکمنو دخوا نه یا د سرکار دخوا نه په شواري ډول ده. اصلا دغې هېوادونو کې د بیان د ازادۍ نوم دی. دلته لوی لاس د بیان د ازادۍ د خفه کولو حق کیږي کله چې په سرکاري ادارو کې یا حکومت سرکار کې دا فکر کار د چانس د ژورنالیزم یا د ژورنالستانو په وړاندې تعدیدونه ډیریږي. بیا دلته په دې هېوادونو کې په یو ډول نه په یو ډول جګړیز حالت دی. موږ تاسو ته وګورو په افغانستان کې خدا دې تلويخ کال جنگ روان دی، مګر پاکستان هم له هندوستان سره ډېر بد رقابت لري او التم نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په نوم یوه جګړه روانه ده، هغوی په سیمه کې په پولو کې ډېر زیات مشکل لري. او کله چې دغه هېوادونو کې فکر وشي چې دلته د ځلو تحریکونو د فکر د غښتلتیا لپاره کار کېږي، یا دوی فکر وشي چې دلته د دوی د کرخو په وړاندې ځمې ډلې او ځمې حکومتونه قوي کېږي، او یا واکمن فکر وکړي چې یاره د بیان ازادي یا د ژورنالیزم وده د دې باعث شوې چې د ځنو ټیکهدارو سیاسینو واک کمیږي، دا هغه څه دي چې ورسره د ژورنالیستانو ژوند خطر کې اچول کېږي. ځکه چې دغه خلک نه غواړي چې د ماتې یادونه وکړي چې د دې مسایلو په وړاندې ورته سرخوږی جوړ شي. خو په افغانستان کې د سولې د خبرو له پایل سره جوخت د مدني فعالانو، د قلم یا اهل قلم خلکو، د مطبوعاتو د کورنۍ، د دیني علماو او دې ته ورته د نورو هغو کسانو چې ټولنه پرې راټولېږي او یا پرې ډېر زیات خفه کېږي، د دوی هدف کول داسې فکر کېږي چې ګوند د میز په سر به د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د خبرو په برخو کې د امتیاز اخیستلو دپاره یو ډول په یو بل باندې د فشار اچولو لپاره دا وژنې لا روان دي. خو که دغه سیم وي، بیا باید ووایو د افغانستان د یو ژورنالیست په توګه زه باید ووایم دوی ته ورته زړه کوم چې که چېرته د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال دغه ډول د اهل فکر د خلکو وژنې هدف وژنې نه راشوه، نن به په افغانستان کې دا جګړه نه وه. او هماغه وخت د دې بنسټ کېښودلی شو چې سردار داود خان کو تفا وشوله او لاغې وروسته د افغانستان کې څلوېښت کاله یا دوه څلوېښت کاله جګړه روانه. نو په کار دا ده چې د دغه ډول مرموزو او دغه ډول هدفي وژنو پر ځای یو بل واورېدل شي او په سم لوري کې د سم سیاست ګټې ونتل شي.
دې کې به په لاه عمل وسه پکاري څنګه زیارمل سب تاسو ویلي چې داسې هدفي بریدونو او داسې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره کو ګورو منګه په خپل دیسیمه کې که پاکستان دی او افغانستان دی، نو خبرونو سره سره د ټولنې هغه چې کوم مهم خلک دي هغه په نخ کېږي، هغه په هدفي بریدونو کې ژوند لاس ورکوي، نو په کار بیا څه ده چې د صحافیانو هغه ټولنې
هغه چې نور پیاوړی شي یا دولت سره په دې هغه باندې خبري وشي چې دولت په دې خبره باندې قانع شي چې د صحافیانو کار څومره مهم دی او په ټولنه کې دغه د ټولنې د پرمختګ لپاره کوم کارونه کوي.
دا خو چې دوی د دې پیښو مسولیت په غاړه اخلي کنه یې اخلي او یا نن تر لږه د مسولیت احساس کوي کنه کوي دا خو جلا خبره ده. مونته هغه په دې کې ګرام دي چې واکمن دي پات شو دا دویم بخت دې پښتنې زی کاملا تاسو تایدو ما هم دا غنن د افغانستان په جړه کابل کې د یوسف رشید پنوم باندې رشید پنوم باندې چې دا افغان وطن یو دوی نه با فکر هه یو د کارم دا و چې د افغانستان د ولسواکۍ سره کارو یا په ټوله کې د کار دا و چې څنګه کې د لشي چې د فکر د بیان د ازادۍ او د ولسواکۍ د بنسټونو د غښتلتیا لپاره کار وکړي. افغانستان کې د آزادو ټاکنو د بنسټ مشر او مدګری تر څنګ د رسنیو یا د رسنیو بنسټونو سره د کار کوي او د یو اهدافو ممداو چې د هغه وخت د افغانستان په وړاندې مشکلات پیدا شول هغه ټول څه نو لبا د مرګ چې هغه نن په کابل کې ترور شو نو یو شنه چې د سترګې په کې نشي هغه دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې د خبرانو تر څنګ یا د جنرالستانو تر څنګ ډیر هغه یو ډول هدف یا ټارګټ دي چې هغه اهل قلم خلک دي او هغه اهل فکر خلک
صحیح
نو ویل چې دا و چې چې ستنه غواړي فکر کوي چې ګونه کې په دې وطن کې ټول راځي بیا به د ژوند د فکرونو سره دا خلک تضاد ولري او دې ته به تاسو کېږي دا مې دا چې کوم نه چې په یو ډول نه په یو ډول مخکله مخته د خپل وطن د پخ د تضادیک نور دنیا کې دا څه شي دي چې هغه خلک چې ډیر په ټولنه کې ژوند کوي د فکر خلک قلم پر تاسو چې ژبې په لحاظ نو چې حکومتونه بدلی یا په نظامونو کې بدلی سره داغه خلک د دې لپاره هدف چې فکر کوي چې به د دې د واکمنۍ او د ترتیب هر ترتیب په دبل ګرام یې د اوس په اړه چې وایي روان خبري اعلان چې وروستۍ باندې یا چې کاوجن نور د ساده خوانه ټارګټ فایل تاسو په تحلیلي ځواب باندې ځواب دی لږ اگر حقیقي یا کوم مستند ډول د دې ټول د دې لپاره معلومات راکې معلومات
صحیح زیرمل صاحب دا پروگرام دا پای شی بی هم دی کوشش کو چې دا باس یو هغه ته راون غاړو 2000 شلم کال خدا سي تیر شو دا سورې پاتې دي او کومنګ ګورو په افغانستان کې ک غیر سرکاري شمیرو ته ګورو تر ټولو زیات خبر اعلان وردل شوی دی دا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د شمیرو تر مخه په ټول نړۍ کې لګ تر لګ دیش خبر اعلان وردل شوی دی خو د افغانستان ګورو د افغانستان کې تر ټولو زیات شاوخه یولس خبر اعلان تر اوسه پورې په دې کال کې وردل شوی دی 2000 راتلونکو کال د څنګه ګوري تاسو چې آیا د خبر اعلانو د ستونزې د هنګونی د بوم داسي وي او کنه د دې دوه هم د سې یو مبارزه د سې یو هغه وساتي چې د آزادانه توګه معنی خلکو ته به طرفه رپورټونه د ور رسول په بخښ کې خپکارو کی
بالکل په ځای یو متل کې یو ټو میچ هم ډیر نه هیڅ نه چې منزل ته ولارم چې دا منزل بدران دی ډیر ژور دی اگر څه دا چې مزل هیلار مزل ته وو په دې پښتنګ په دې ته وایي چې په څه په جواب کې ډېر ثاني نه په خاص کوم په پښتنو حالات په اړه د کوم ځای په څیر چې ټول خبرې بریا لای شي او چې ونه څلور هم دا د یو څه په افغانستان کې د یو څه په ځان په او فارا او شي تر افغانستان څخه او د ځان په اخر سلام واجد د واجد نو ها خپل ټول دې په ښار کې البته چې سما او کته ته څنګه تا د ټولې خبرې د ناکامۍ په اړه لاړې شي ا دې وسان نه راځي چې هیڅ شک نشته چې په افغان وطن کې د لږه مرګ جګړه به زیاتی او په وطن کې جګړه زیاتی ته د نورو اکثرو تر څنګ د دېم په وړاندې هم ده
صحیح زیرمل صاحب
په وطن کې ټول راولي او څنګه وزر او
ستاسو دا خبره مې خوښه شوه چې تاسو خوشبینه او د 2023 کال به د خبرانو لپاره هغه شان نوی چې څنګه 2023 کال ډیره زیاته مننه چې تاسو د مشال رډیو په د مشال ترانه لاندې بحث کې را سره برخه واخسته ډیره زیاته مننه تاسو نه خوشاله او آباد اوسئ خوشاله او آباد او سوکاله اوسئ کله موږ کوم دې سره د مشال ترانه لاندې بحث په همدې ځای رانغاړو خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي خو د مشال رډیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري
دا مشال رډیو ده